برابر چې د کوم چل باندې د غریب لاس نه وباسي او غریب د الله منشي څه به وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د زهر و کاروان پروگرام شی به ورسته پیلیږي خو لاغه مخ کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلي او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړې. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ څخه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپړو پولیسو پر مرکزونو حمله به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ایز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي وګړی وو. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه محلو وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قمندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قمندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی د پنجشنبې په ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې وژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو مرسته کوله. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د ټولو مړو شمېر 30,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی له یولسو ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,46,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمېر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د شپږمې زلزله د ترکیې د معاصر تاریخ تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زاید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د پنجشنبې په ورځ له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندی کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات ډیر لسم ځای لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کړه. دی کمخونی مقاومت ډیر کته محتاج خزه ډیر به ستونزې لري نشي کوله چې دغه درد تعامل کی.
دا چې ډیرای معتادین له درملنې وروسته ولی بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامه منتنه ده، جامه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسراس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن پروم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم. او دو پروگرام پا پای کی و پزڑ پوری ڈراما لرو.
عائشہ جانے
بلے قماندان صاحب
دے ملاسر دے کورانے تخیر رامون اخلاص کا اللہ سنے برو تڑا
پدوار سرگ قماندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشه یي موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشه یي بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړې څارونکي ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشه یي موادو له لارې د طالبانو پخوانیو عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل سوي راپور کې ویلي که څه هم واشنګټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړیو وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف سوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه سوې چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره سوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل سوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو دپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول سوې، د GPS استعمال ور زده کړل سو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 20 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تېرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد او امیدواره میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې معصومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. معصومه وایي چې یو ځل یې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بېرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د څلوېښت وروسته کړم. بعد از
نږدې دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو ټولو ته ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړمه او ویې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږه نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هېڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اتلس میاشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډېر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی میناوال وایي چې امیدواره معتاده مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډېر کته وي. معتاده ښځې ډېر به ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کوله چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کېږي. دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو له خولې ثبت شوي ښایي هغه ښځې چې پخوا په نشه یي بوټو معتاد وې، اوس یې هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشه یي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د خطرېږي. پلاسنټا د مور په ګېډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې لدې لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوي دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولی شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه اغیز چې نشایي مواد یې پر معتاد مور کوي، هغومره اغیز د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولې په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي. که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخني خطر پېښ کړی دی، بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شفاخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی دوی کې حد اقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي دغه متدین چیرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا پوهیدلاس؟
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویست او پنځه ویشت مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د څلور شپېته زرو معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډېر لږ معتادین جوړ سوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کېږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د معتادینو سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، پوه دي مسلکي ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت دي مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دي امراض دي معتادین سره، ایچ بیس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساري امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلهذا دې سره کار کول نسبت په نورو امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوي بستري کې ډیر بد حالت کې وي، کانګ کې وي، ایسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتا مواد مخدر په قدسي د دماغه انساني او مسلکی وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او دوی دغه منفي کلیل الف تریا پر سدوی کې وي. دوی د موږ وزغمي د تووادار کوچ د روانشناس مشاور ته د حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کې یاست، یغه د ډیټاکس په مرحله کې یاست، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږي؟ د څه کی سره تکول شي
د مریضان خو مخ کی تاسو له سندروم مریضان دی؟ اکثر مریضان د څه وخت چې ما ته سریغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض داسې حالت کې ځې خپل نه ځون نه پیګم چې نبض جاست مدل پر ځم په ایجنی حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لا سلوي په خایګوي کلم واجل چې بولې اړخ پړخ شوی ده مریض وندای ده اته خپل سوی بند کړی دور وخت د داسې حالت کې ده مریضان دومره تقلب کار دي ده دیده مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي دي خدمات ډیر مشکل خبر ده ډیر مشکل کار ده. بل مشکل دا ده چې دوی خکیگی نه خکیگی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تداوی د دوی ډیر وګده پروسه لري، حتی دوی چې په کور کې وي دوی باید یو وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوډۍ نه له اوبو نه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق ترلاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت ډیټاکس وباسو نور توکل په خدای ترغل چې ژوندۍ موږ په خدمت کې.
تاسو ویل چې لس کاله کېږي چې ډېر کم کسان تر اوسه پورې جوړ شوي دي، دا تاسو نه ناامیده کوي؟
ډېر مګر هم دی ودود وطن خلک هم دي که ناامید هم سنو مسلک ده کنه د موږ مسلک ده. تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسفي دي سیوی ورکړه فلسفه خاص دې خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر در ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو وګورئ د وساله جای ګور کاګل لویدلې ده د پلسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي مونږ چې به تر دې وای دور کې راک تمرم نو دا د دوی خو عادت تغیرول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له ډیټاکس وباسو د چ روانشناس څنګه دل مخزون ده د مواد مخدر د علاقه دل مخزون څنګه راباسي او دا څنګه تر ته آماده کوي دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلف دي چې هغه په دې جامعه د افغانستان کې تطبیقي کې نه ډیره مشکل ده.
کله د سیمه دي سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي سخت حالت یې مستاش په یاد وي د سخت حالت دي استلې وي جوړ شوی وي بیا کاروبار برابر شوی وي د شي کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک و نوم ویرسو دلته کور و ډیر بایزات کورنۍ وغه دلته دوه درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته میراغوخته په دفتر کې مرتوی لې چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانید نو چې دوه درې جلسې د درغه ما سره کیناسته بل اخره یو وخت کې ما ته زنګ وای چې زولات تاجکستان کې تجارت مې شروع کړی پیسې دې کې په کار وز د لګم زتان ډیر خوشاله یم تو ما سره ډیر زحمت استله ای تا خبرې ما ته د څه سوله کړه د در دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسته ده او تا ته دعا کوي
طبعا لس کاله له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي په ځان باندې پوهیږي چې ستاسو په عادت کې کوم شي تغیر کړی
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته ځم تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور چې ما ته انده کې منفي خبرې زه پوسټم د منفي خبرې کې زه شرطه کوم د لپاره چې انسان دوی مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغیر کړی د لپاره چې موږ موتات سره کې یو ورې دوه ورې دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتو نه مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خام خو د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
به دې برخه کې د کار کول څه چی شي د شي دیشي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صحت دی مریض مریض پاک وي صحت وي راضی وي په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي دا ماته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کوچی بوځي دا ماته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاو رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی زیاو رحمان چې اوس په یو نه دولتي روغتون کې بستری دی وایي کمی نشي نه کولای اوس به مې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودای دا چې زیاو رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلې واورو
زه سیول انجینرینګ نه فارغ شوی ما او تقریبا سره پنځه زبیم خبره رسمي د دې نو تقریبا شپږ وو پروګرامه ته پروګرامه کې کمپیوټر پروګرامونه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې هم کار کړی دی کور فاونډیشن شروع یو مؤسسه د سولر مؤسسه به مې مؤسسه او هم د سیم چنان د وا شرکتو کې هم کار کړی دی سو کمپنیانو کې د سړي کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې هم کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی بس پنتن کې هم د سه آخري وختو کې هم د سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولي هر کوم کپسول په حساب نه غته پریګبلین سورته وای تقریبا شپږ نیمه ست مخ کې هغه باندې لوګي سوم شکل دا شرکت تر هغه وخت به پریمانه ول موسره جانبي اواز دې زیات دي د خطر بیا پری خو دې او بیا خوب کې مخالبه لاته یا کوم خوب کې ناراحتي لاته د خطر د پرزلام نو استفاده کوم هم خپل پرزلام زیات شو نو بل اخر د هغه په حساب باندې په دا جسم باندې تاثیر خپل کوم منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ژوند باندې زما په شخصیت باندې زما په دا حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځان مختوړه وای هغه ته پرې نه خدلم د ما وجود څخه مخ ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یو مو طرف کې څه وي هغه فکر نه شي کولای شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وای په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بار کې فکر وکړي دا غیر نه غسته و د کاروبار کې چې یو سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد وځي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونتلی رپورت ته لچ کلمه مونتلی رپورت ورکو د ټول ولایتونو د ټولو د څه هم داسې هغه کې به اشتباهات راغلل کته پورته بسو حساب ګډوډ سم نه کړل کله نو دا ټول تاثیرات چې ودم دې نشي دې سو خبرې ډېرې پکې شوې دي مثلا د ګنګ سه چې د داسې چې دغه سه چې نه غوي ضرورت اته دلوده به چارې او مدل خطر مات شي نه شوی دې سو تحصیل جنبا کې مثلا ما وخت چې ډېر مختلف سم خل ماستری وخت لمه وخت به چې مثلا خپل ان ماستری ډاکټر او مثلا لندن کې وخت لمه دا ټول څه ته ځو پرې خوتل په کوم چې کې اعتبار نه یالته تحصیل نشته
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوي شیرخان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې یې پولیس نیسي او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوي شیرخان ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والي دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکا، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کاکا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلالې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي؟ پیسې
د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خشته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پېژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو، لاسونه پورته کړه.
جمال خانه دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.